السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي د ازادي رادیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل سو. نن جمعه ده، د کب یهود 15 د مارچ میاشتې 15. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان له غړو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. دا هم اوري چې په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې دوی هم زیانمن سوي، خو د ملکیتونو جبران یې نه دی سوی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې د میانمار پوځ په 13 میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤل رضا موینی پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملي اقداماتو ته اړتیا ده.
ما از مقامات حکومت افغانستان
مجل افغان چارواکو په دې برخه کې جدي څېړنې غواړو، او له نړیوالې ټولنې په تېره بیا له امریکا، جرمني او فرانسې غواړو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په تحقیقاتو کې د دې جنایتونو د ورزیاتولو په هدف د بی پولي خبریالانو د ټولنې د غوښتنې ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنې له کبله اندېښنې وروسته له هغې لا زیاتې سوې چې تېره سیشن به د انعکاس د خصوصي راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي په دو جله حملو کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ووژل سوې. د دې وژنو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. په روان هجري لمریز کال کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي په ګډون لږ تر لږه 10 خبریالان په افغانستان کې په هدفي حملو کې وژل سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو بیان کې ویلي په دې غونډه کې چې پرون جوړ سوه د سولې لپاره د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع او نورو مسایلو په اړه بحث وسو. د ارګ په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. بلخو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر ټویټر لیکلي چې له ښاغلي غنی او د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د اروپایي ټولنې د ډیپلوماتانو خبرې راغندوي، او دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د هدفي وژنو له کبله خپله اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو، دیني عالمانو او دولتي کارکوونکو هدفي وژنې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د روان کال په لړم میاشت کې پر کابل پوهنتون خونړی برید چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، 22 کسان ووژل او له 30 زیات نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استیناف محکمې لخوا تایید سو.
عامل و طرح اصلی
د کابل پوهنتون د تروریستي حمله عامل او طرح عادل چې په آرش او طلحه مشهور وو مخکې اړوندې ابتدایي محکمې په اعدام محکوم کړی وو. دا حکم اوس د استیناف محکمې لخوا تایید شو.
د سترې محکمې ویاند وایي چې استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور وو په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څیړونکو توماس اندریو وایي چې د میانمار پوځ په 13 فبراير میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. دا څرګندونه داسې مهال کې چې ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځي اقتصادي بندیزونه ولګوي. امنیت شورا به دغه ورځ د قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته هم راجې کړي. خوشاغلی اندریو په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې د نورو پراخو بندیزونو غوښتنه کړې، او ویلي دي چې باید د میانمار د تیلو او غازو پر سکتور چې اداره یې د پاوز پلاس کې ده بندیز ولګول سي. پرون تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنرې میشل باشلید په یو بیان کې وویل چې وروسته له دې چې د میانمار پوځ د فبروري پر لومړۍ نیټه پوځي کودتا وکړه، لږ تر لږه 45 کسان وژل سوي او له 1000 زیات نور کسان نیول سوي دي. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر وایي چې له صدر اعظم سره د وختي پارلماني انتخاباتو په اړه خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. نیکول پاشینیان چې له سیاسي بحران او د پوځ لخوا د استعفا له غوښتنو سره مخامخ دی ویلي چې تر وخت مخکې انتخاباتو ته تیار دی، خو په دې شرط چې اپوزیسیون هم د ځانګړو شرایطو منلو ته چمتو سي. په پارلمان کې د اپوزیسیون د ډلې مشر ایدموند ماروکیان له پاشینیان سره له غونډې وروسته خبرلانو ته وویل چې خبرې وسوې خو موافقې ته ونه رسېدل. د ارمنستان سیاسي حالات سخت کړکیچن دي، ځکه د پاشینیان او اپوزیسیون پلویانو د یو بل په وړاندې لاریونونه پیل کړي دي. ماروکیان وویل چې شایي په راتلونکو خبرو کې چې نور سیاسي ځواکونه هم باید برخه پکې واخلي، دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې سي. او د ازادي راډیو د تاجکی څنګې پر دوو خبرلانو په پلازمینه دوشنبه کې د تیلو د بیو د لوړېدو په اړه د راپور جوړولو پر مهال برید وسو. پر شهلا عبدالله او ملا رجب یوسفی پرون په داسې حال کې برید وسو چې د تیلو په یوه ټانک کې له یوه ډرایور سره مرکه کوله. دواړه ژورنالستان وایي چې د تیلو د ټانک یوه کارکوونکي دوی ته وویل چې مرکه دې بنده کړي. بیا راغی شهلا عبدالله یې پورې وهله او هڅه یې وکړه چې د هغې د کمرې لینز بند کړي. وروسته کله چې یوسفی په خپل موبایل ټلیفون د دې جریان ویډیو اخیسته، نو برید کوونکی د هغه خوا ته راغی. ورته یې وویل چې د خپلې کمپنۍ لخوا له لیکلي مکتوب پرته د ده په ودانۍ کې د فلم اخیستو اجازه نه لري. یوسفی ورته وویل چې د ده د ودانۍ فلم نه اخلي، بلکې له هغو ډرایورانو سره مرکې کوي چې د پټرولو د بیو له لوړېدو سره ټکوي. یوه ډاکټر وروسته د یوسفی د مخ د وړو ټپونو علاج وکړ. د دوشنبه ښار د سینو سیمې پولیسو د پیښې په اړه ابتدایي څېړنې پیل کړې دي. هاته بجې او و دقیقې سوې. ازادي راډیو ته غوږ یاستې. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سئ چې د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د وی پاڼې له لارې واوري. ازادي راډیو ډاټ کام. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې ولسمشر غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان له غړو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د حادثو ملاتړ وکړي. په بل راپور کې په خوست کې فعالان وایي چې ځوانان کولای سي د سولې په ټینګښت کې جوت رول ولوبوي.
پر دواړو خواوو، پر طالبانو، پر حکومت، پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه درې څلوېشت کلنه جګړه چې کوم ده دا پای ته ورسیږي.
په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي چې په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې د دوی ملکیتونه هم زیانمن شوي.
د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان یې ورکړو، خو چې کله موږ دا پارچې ور وړې دي دغه جواب یې کله موږ ته موسه پورې نه ده راکړی، نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی دی.
په سیمه ایزو مسایلو کې دا هم وری چې د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل لوبې په کووید 19 ناروغي د کرکټ د سولو لوبغاړو د اخته کېدو له کبله وځنډیدې. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو. نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع. ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو له غړو غواړي چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د حادثو ملاتړ وکړي. شغلی غنی پرون مازیګر د ایکو سازمان څوارلسمې سرمشریزې ته د وینا پر مهال یو بیا په افغانستان کې د جګړو د بندېدو غوښتنه وکړه. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره دوحې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسېدلی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاس غړي لري چې څوارلسمه سرمشري ځای پرون مازدیګر په آنلاین ډول جوړه شوه. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
for a comprehensive ceasefire
لایو پراخور بند څخه ساسو ملاتړ داسې چې په دوحه کې روان خبرې چټکی کړی ډیر اړین دي. موږ د افغانستان خلک له 24 کلنو رئیس د سولې له اساسي حق څخه به برخې شوی یو. هغه وخت راغله دی چې دا تاوتریخواله چې زموږ کله هوادي په یو وژنځي اړول دی پاته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی وایي چې دی او همکارانو یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د راتلونکو او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې د دې په وینا ګټورې وي. میرمن کوفی پرون نوښت پر ټوټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته د رسیدو په صورت کې د ښځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیلزاد پرون دوحې ته ورسید، خو له هغه مخکې په کابل کې له افغان چارواکو او له حکومت وتلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګ پوړي چارواکي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې خلیلزاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یو نوې طرحه وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي چې په دې طرحه کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمه ده چې خلیلزاد به په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې وکړي. له هغه رئیس چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، دا دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. خلیلزاد د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې د راوستو په نوم موافقه لاسلیک کړه، خو پر دې موافقه د یو کال تیرېدو وروسته هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده راکمه شوې، بلکې برعکس زیاته شوې ده.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو له غړو غواړي چې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو اترو لپاره دوحې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسیدلی دی. بلخوا په خوست کې فعالان وایي کچېرې ځوانان یو لاسي نو دوی کولی سي د جګړې ښکېل خواوي او نړیواله ټولنه په دې هېواد کې د جګړې بندېدو او دایمي سولې ته وهڅوي. دوی دغه څرګندونې د ځوانانو په یوه ګډه غونډه کې کړې چې په هغه کې د ځینو نورو ولایتونو ځوانانو هم برخه اخیستې. په تفصیل په دې راپور کې
د پنجشنبه په ورځ د نوي نسل او ځوانانو جرګې د افغانستان له شپږویشتو ولایتونو وروسته په خوست کې هم د سولې په ملاتړ د خوستیو ځوانانو غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې ګډونوالو وویل کچېرې د سولې لپاره د ټول هیواد ځوانان یو لاس شي، نو دوی کولی شي د جګړې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې خبرو اترو او سولې ته وهڅوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړي احسان الله حکمت ازادۍ راډیو ته وویل د دې غونډو نتیجه به له دریو ادرسونو افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د اسلامي تحریک دفتر او نړیواله ټولنې سره شریک شي.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي چې پر دواړو خواوو پر طالبانو پر حکومت او همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه در څلويشت کلنه جګړه چې کوم ده د پایته ورسیږي.
د نوي نسل او ځوانانو جرګې د غونډې و برخه ګروپی کار ته ځانګړي شوی و او په هغه کې خزو او ځوانانو په دې بحث وکړي چې څنګه کېدلای شي د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. د رڼا ټولنیزې ټولنې مشر وزیر سعادت د سولې پر واسطو کې د خزو د ونډې په باب وویل
چې څلور لسیزې زوریدلې او لاس متبا شوه د هر خور مور چې وی د هر کورنۍ غړی چې درا سفر کړي ډېر درد خويند تر سیږي. بنا ان موږ هم او په تل چې په دې غونډه کې برخه واخلو او هر هغه اړین ګام یعنی د سولې پر واسطو کې ضرور وی وایخلو او د ورون سره څنګ په څنګ دغه غاک بدرګه کو او ترڅو د زمونږ وطن کې رښتینی سوله راشي اصول ته دروستو لار اوارشي.
ځوان مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیلول ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې په ټولو بهیرونو کې جوړونکي رول لري.
د وی ټولنې اساسي برخه هم ځوانان دي چې هم یو ټولنه بدبختی او د بختی تسو کولای شي. نو بینان په دې اساس نه د ځوانونو ونډه ډیر اړینه ده، بل خصوص د سولې په پروسه کې، ځکه چې سولې پر پروسه کې یو ځانای چې ډیر زیان مندل دغه ځوانان دي، هغه څوک چې قرباني ورکړي دي. په دې اساس نه ځوانونو رول په سولې پروسه کې ډیر مهم بول.
خوستي پیغله بشرا حکمت وایي خزي کولای شي د نارینه او ذهنونه سوري په طرف واړوي.
میرمنو رول په سوله کې زغپل د ملا د تیر په هیڅ نن ارزوما چې ډیره مهمه ده، ځکه همدا میرمنې دي چې کولای شي د حتی د ډیرو تکړه او نارینه او ذهنونه مثبت طرف ته بدل کړي. او زمونږ ماشاله په خوست کې هم ډیر فعال او تکړه خوستای پیغلشته، خو یوازې لسنوي ته ضرورت ده.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په مخه د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې خبري روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکي ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2000 میلادي کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړي موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او تاوتریخوالی ډېر شوی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي چې په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې د دوی ملکیتونه هم زیانمن سوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې دغو افغانانو ته د تاوان ورکولو پر موضوع غور روان دی. تفصیل لبنو د عمر وزیر په راپور کې.
د افغانستان هغه اوسیدونکي چې ضربیاعظب عملیاتو وړاندې په میرامشاه او میرعلي کې ژوند کاوه، کورونا او دوکانونه یې ول. له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د وزیرستانیانو په څیر د دوی کورونا او دوکانونه هم ړنګ کړل شوي، ختم شوي. د نورو وزیرستانیانو په څیر د دوی د تاوانونو هم ازاله وشي. دوی وایي چې میرامشاه کې قریبا 6000 دوکانونو کې د دوی د دوکانونو شمیره هم شامله ده. انتظامی سره خپل ریکارډ هم جمع کړي. ځایي دوکاندارانو د دوکانونو ازالې پیسې اخستې، خو دوی لا هم نه دی وربللي. د افغانستان پکتیا اوسیدونکي عزیز رحمان چې میرامشاه بازار کې دوکان لرلو، مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه کې یو کور او دوکان ضربیاعظب عملیاتو کې ړنګ شوي، دا تاوان معاوضه لا هم نه دی اخسته.
میرانشاه ډام دی تر پخیلو کې می خپل شخصي کور وو، ایوب مارکیټ کې می دکان وو. په هغه دکان چې په ایوب مارکیټ کې می لرلو، هغه هم په ضرب عذاب اپریشن کې اډنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو، څه سرمایه مو چې لرله هغه په ضرب عذاب اپریشن کې ختم شو. موږ د پاکستان حکومت څخه انصاف غواړو. څرنګه چې د شمالي وزیرستان خلکو ته د وختو زیانونو نقصان ورکړل شو، موږ ته هم باید چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان زیانمنو خلکو په شان د وختو زیانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسیدونکي غلام وایي چې میرامشاه ملا خان سرای کې دوکان لرلو. انتظامیه ورنه د خپلو دوکانونو تفصیل وخت وو ورته رسولې، خو لا ورسره مرستې نه دي شوې.
زه دا 15 کال میرامشاه کې پروت وم. په ډنډې کې په ملخان سره کې مې دوکان وو، ډک کورونه ډک. د 24 غنټو کې موږ ته امر راکړ چې په ضرب عذاب کې به ته اوړې. موږ راوختي یو، او موږ دا خواهش لرو د پاکستان د حکومت سره چې موږ خپل پرمون هم ډک کړي دي، ورکړي مو دي، او موږ خپل لیسونه د تاوانونه ورکړي دي. موږ د پاکستان د حکومت نه دا خواهش غواړو چې نور وزیرستاني خلکو ته، کډوالو ته چې څه مزایي ورکړي، تاوانونه ورکړي، موږ هم خواهش غواړو
عبدالرحمن وای چې 15 کالای په میرامشاه کې تیر کړی. هلته یې کاروبار ول، هر څه یې په ضرب عذاب عملیاتو کې ختم شوی، خو تاوان ورته ملو شوی نه دی.
سپلای بازار کې می دوکانو دا ارسته ختم شوی دی. کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغانی کډوال دی کوم اسناد جوړ کړي، خپل د کورو خپل د دوکانو هغه دی ګلاب خان بدنل ته راوړي، هغه چې کله مونږ ور وړل اوس پرې مونږ ته کوم جواب نه دی راکړی. د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان یې ورکړو، خو چې کله مونږ دا پارچې ور وړی دي، د هغه جواب یې کله مونږ ته اوس پرې نه دی راکړی، نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی دی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو او ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې میرامشاه کې د افغانستان وګړو دا دوکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړي، خبرې پی روانې دي، خو لا هم د غمرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي، د دوی شمیر او تحقیق پس به لمرستو نه پاتې کیږي. ضرب عذاب عملیاتو کې میرامشاه، میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول، چې پس د غلطه متاثره دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرستې اعلان شوې او زیاتره اغیزمنو دغه مرستې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی او ستره ده.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا د قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاما ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سم د افغانستان مسایلو ته د سیمې او نړۍ په مطبوعاتو کې کتنه کوو. هندوستان ټایمز رسپانې د چابهار بندر په باب لیکنه خبره کړې چې هندوستان د پنځمې پورز وړاندیز وکړ چې دغه بندر دی له شمال څخه جنوب ته د نړیوالو انتقالاتو په نړیوال دهلیز کې چې موقعیت هم ستراتیژیک اهمیت لري شامل کړی سي. هندوستان تمه لري چې د ایران له لارې روسیې او ځینو نورو هیوادونو سره ونښلول سي. د دې ورځپاڼې په لیکنه نیوی ډیلی دغه ورځ له ازبکستان او افغانستان غوښتنه کړې چې دغه نړیوال دهلیز په څو اړخیزه پروژه کې برخه واخلي. ورځپاڼې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر اس جی شنکر په حواله چې د چابهار د ورځې په مراسمو کې په آنلاین بڼه خبرې کولې لیکلي چې افغانستان او ازبکستان په دغه نړیوال تجارتي دهلیز کې له شمولیت سره لیوالتیا شولې او د افغانستان له طریقه د یوه شرقي دهلیز ایجاد به د دې وړتیا لا پسې زیاته کړي. د نړیوالو انتقالاتو لپاره له شمال څخه جنوب ته د غځېدلي نړیوال دهلیز په پروژه کې هندوستان، ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، عمان، سوریه او اوکراین شامل دي. د لیکنې په دوام راغلي دغه دهلیز د لومړي وار لپاره په 2000 میلادي کال کې د لګښتونو د کمیدو، د بارونو د ځای پر ځای کېدو، د وخت سپمولو او په دې برخه کې د شیګنې لپاره پیشنهاد سوچي هدف یې د روسیې او د مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ د اتصال بهتري و. د دې پروژې اجرا په 2014 میلادي کال کې له خند او ځنډ سره مخامخ شو، خو هندوستان او روسیې په وروستیو کې د دې پروژې لبیا احیا سره لیوالتیا شولې ده. د امریکا خبریدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په یوه مقاله کې ویلي چې د افغانستان زیاتره غوره لرغونی اثر د جګړو په کلونو کې لوټ شوي او د نړۍ په معتبرو موزیمونو کې ځای پر ځای شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د څو لسیزو جګړو افغانستان چې د نړۍ له نیستمنو هیوادونو ګڼل کیږي ویجاړ کړی دی. لوټمارو هم د دغه هیواد لرغونی اثر لوټ کړي او د نړۍ پر موزیمونو یا هم ځینو شتمنو کسانو یې چې د لرغونو اثرو د ساتلو شوق لري خرڅ کړي دي. نیویورک ټایمز د سنت جان سامسن په حواله چې د بریتانیا موزیم یو لساتونکو څخه دی او د لرغونو آثارو د قاچاق په اړه څیړنې کوي لیکلي چې ویلي دي د افغانستان په لسګونو زره لرغوني آثار سته چې د 1990 میلادي کلونو پر مهال بازار ته ایستل سوي. تقریبا ټول دغه آثار په غیر قانوني ډول صادر سوي او یا لوټ سوي دي. د لیکنې په دوام راغلی کله چې د نړۍ په موزیمونو یا هم نندارتونونو کې د افغانستان له زیاتو لوټ شویو لرغونو آثارو سره مخامخ سي، شایي په دې باب چې دغه آثار څنګه دغو موزیمونو یا هم ګالریو ته راوړل سوي زیات معلومات په لاس کې نه وي. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه دغه آثار کولی سي د افغانستان د څو لسیزو لوټ تالان او جګړې داستان بیان کړي او دا پوښتنه ولاړه کړي چې د افغانستان تاریخ په چا پورې اړه لري او بل دا چې آیا دغه لوټ سوي لرغوني آثار به بیرته افغانستان ته ستانه کړی سي. او سمدستي می پاړه د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل لوبې په کووید 19 ناروغۍ د کرکټ د څو لوبغاړو ترخته کېدو وروسته وځنډېدې. په دې لوبو کې د 15 افغانانو په ګډون 150 نړیوالو لوبغاړو برخه درلوده. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په مناسب وخت کې به دغه لوبې بیا پیل سي. نور جزئیات له احمد تکلنه.
پاکستانی چارواکو د کرکټ د سوپر لیگ لوبو د ځنډولو اعلان وروسته له هغه وکړ چې د یو شمیر لوبډلو د غړو او کارکونکو د کورونا ټیسټ مثبت راووت. د پاکستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس وسیم خان پرون پنجشنبه په یو خبري غونډه کې چې جریان د بورډ پر رسمي وپاڼه خپور شو دا اعلان وکړ.
That for us became a prime concern and was a huge concern.
دا اوس زموږ او د دې لوبو د امتیاز د خوندان لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده. نو ځکه موږ پریکړه وکړه چې دا لوبي وزندو. موږ حالات ته ګورو او هلمن یو چې دا لوبي به پر اتونکو کې تر سره کړو.
وسیم خان وویل ټول اوه کسان چې شپږ لوبغاړي او یو د کرکټ بورډ چارواکی دی په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخه د یو استرالیایي لوبغاړي په ګډون د دریو لوبغاړو ټیسټونه د سه شنبه په ورځ او د دریو لوبغاړو او د کرکټ بورډ د یو کارکونکو ټیسټونه د چهارشنبه په ورځ مثبت وختل. وسیم خان وویل چې دا اقدام د لوبغاړو د روغتیا او ښیګڼې لپاره ضروری و. کرکټ بورډ وایي اوس مهال د دوی تمرکز پر دې دی چې د لیګ د شپږو ګډونوالو لوبډلو روغتیا، دوهم ځل ټیسټونه، واکسین او قرنټین ځای یقیني کړي. د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل لوبې د 2020 کال په مارچ میاشت کې هم په نړۍ کې د کورونا او بد خبرېدو له کبله نیمګړې پاتې شوې. د دې لیگ سګنې لوبې چې شاوخوا ډېر شو بهرنیو لوبغاړو برخه پکې درلوده د فبروري په 20 په کراچۍ ښار کې پیل شوې او ټولې 14 لوبې پکې وشوې. د کرکټ د نامتو ستورو راشد خان او محمد نبی په ګډون د افغانستان 15 لوبغاړي هم د دې لیگ په بیلابیلو لوبډلو کې شامل وو. د افغان لوبغاړو د روغتیايي وضعیت په اړه د معلوماتو لپاره مو د افغانستان له کرکټ بورډ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. په پاکستان کې د کووید 19 ناروغۍ څخه باندې 15,500 مثبت موارد ثبت شوي او له دې کبله د 13,000 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی.
د احمد تکل په راپور کې مو وردل چې د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل لوبي په کووید 19 ناروغۍ د کرکټ د سولو لوبغاړو د رخته کېدو وروسته وځنډېدې. په دې لوبه کې د 15 افغانانو ترڅنګ ډیر شو نړیوالو لوبغاړو هم برخه درلوده. په څو شیبو کې 2 اونیز پروګرامونه خپرو. نیمه نړۍ دغه راز پر ټولنیزو موضوعاتو جوړ پروګرام کور کړی.
تاسو ل پیغامونو
زه د زابل ولایت نه تاسو ته ځم. از موږ د معرفت د وزارت څخه د غوښتنه ده چې ونی چې موږ د کلات بابا د علي بارون لوم څخه پاره رسمي د سوال سم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسیدلي. موږ غوښتنه ده چې دا مشکل د خلکو تر څو د غزمر اسنادونه راځي چې تقریبا درې څلور کاله وسوسل چې موږ نتایج کلینې دي کابل ته تر اوسه پورې موږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت په خاطر د غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته. بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماس چاته ولک شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو. دا یو ماس هم نه ده ولک شوی خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي. هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ماتاسوته زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې. ځکه چې دلته حالات دي د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري حکومت په سره وشي باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیږي او هلته واښه شوي وي او هغه منطقې واښه ولدي او هلته ښه ځایونه ولدي. ډېره مننه.
دا چې سرکې جوابات اوبه ډېرې چټلې دي او خلکو مرضونو سره لاس او ګرېوان دي. حکومت څخه مظاهده ده چې د دغه خلکو غم وخوري او د دې دا مشکل حل وفصل کړي. ټول خلک په مرضونو اخته دي. والسلام. په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته ورجست. د دې خبرونه د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د بی پلو خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. په لړ میاشت کې پر کابل پوهنتون په حمله کې 22 کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څیړونکی توماس اندریو وایي چې د میانمار پوځ په تیره میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وهلي، وژلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر وایي چې له صدر اعظم سره د وختي پارلماني انتخاباتو په اړه خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. او د ازادي راډیو د تاجکیت څنګه پر دوو خبرلانو په پلازمینه دوشنبه کې د تیلو د بایو لوړیدو په اړه د راپور جوړولو پر مهال بریټ وسو.
نیما نړۍ
خسر به میان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د دې نړۍ خبرونه ته خراغلست د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو د مارچ اتمه ده. د مارچ اتمه یا د خزو نړیواله ورځ د دنیا په نږدې ټولو هیوادونو کې د خزو حقونو ته د درناوي په پار انمنځل کیږي. د اکثرو هیوادونو په شان دا ورځ په افغانستان کې هم د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا په غونډو او خزو ته د ګلانو او ټکریو په ورکړې انمنځل کیږي. خو یو شمیر افغاني خزي له دغه منځنو څخه خوښي نه دي. د دې په خبره افغان دولت او د خزو مدافع ادارې د خزو د حقونو لپاره بنسټیز کارونه وکړي. خو هغه کوم بنسټیز کارونه دي چې افغان دولت او د خزو مدافع ارګانونه دي د خزو د حقوقو د پرځای کولو لپاره وکړي؟
د میرمنو ژوند لپاره خوندیتوب پالیسی پلانونه جوړ کړی شي.
ولی یو شمیر فعال افغاني خزي په داورستیو کې د هیواد یا دندې پریښودو ته اړ شوي دي.
چې د تهدید زما په ژوند باندې څومره تاثیرات اچولي دي. د سر ساتل زما لپاره مهم وو او فامیل ماته د وتلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
د خزو مدافع ادارې تل د خزو د حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي. خو ولې افغاني فعال خزي له دغو لاسته راوړنو خوښي نه دي؟
بنیادي کارونه نه دي شوي نو د ستایلو ځای نه پاتې کېږي تر څو موږ وستایو. څومره کلونه د خزو لپاره پروژې راغلي، څومره دوی یوازې خپل شخصي کارونه وکړل.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. خو د راپور په پیل کې به د یوې داسې افغاني میرمنې غږ واورو چې د وروستیو ناامنیو له کبله یې خپله دنده پرېښې ده.
دولت موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. دا یې راته ویلي چې دوه میله اسلحه به درکړم. ما ورته ویلي چې زه نور هم تورېږم او نور هم مشکلات راته پیدا کېږي، نور هم رسوا کېږم. چې د تهدید زما پر ژوند باندې څومره تاثیرات اچولې دي. زما د تر ژوند هغه کونډې او یتیم دپاره ډېر زه مفید تمدم سوی وم. ما کومکونه ورسره کوله. زما دپاره یو ښه فرصت په لاس راغلی و تر څو د هغوی سره کومک وکم. خو هغوی د داسې کونډې او یتیمان او بې سرپرسته کورنۍ زموږ په غاړه کې وي چې هغوی په وچه ډوډۍ باندې هم توانایي نه درلودل. د هغوی ژوند تر ما ډېر اغېزمن سوی دی په دې تهدید سره. ما هر څه پرېښول ځکه چې فامیل ماته اجازه نه راکوله چې زه نور د کور څخه ووځم، ځکه چې د سر ساتل زما لپاره مهم وو او فامیل ماته د وتلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
دا فهیمه رحمتي په هلمند ولایت کې مدني فعاله او د یو خیریه بنسټ مشره وه. د رحمتي په خبره د ګواښونو له کبله یې د خیر خیګړې کارونه پرې ایښي دي چې لدی سره د رحمتي تر ملاتړ لاندې بیوزلو کورنیو هم خپل مالی ملاتړ له لاسه ورکړی دی. رحمتي ته ورته نورې فعالې ښځې هم ځانونه محفوظ نه حس کوي. نویده کاکړ په کابل کې د معلمینو د ټولنې مرستیاله او د ځوانانو د شورا مشره هم د ناامنیو له کبله اندېښنه لري. خو وایي تر څو چې یې په وجود کې ساوي نه به هیواد پرېږدي او نه به له دندې لاس په سر شي. هغه زیاتوي
زه غواړم خپل وطن ته خدمت وکړم. مبارزه خور یا ورور زمونږ هغه ده چې په بعد ورځ کې د خپل وطن د خپل د وطنوالو د خپل د خلکو لاس نیوي وکي. زه غواړم تل پاتې شم او تل د خپل وطن ته خدمت وکم. نورو خویندو باندې هم غږ کوم. راځي چې د خپل مبارزې ته ادامه ورکو، خپل آینده نسل جوړ کو او خپل وطن ته خدمت وکړو.
امینه بیا د وړو خويندو او رونو مشره خور او د کور د نفقه برابرون کده. امینه هم د امنیتي ګواښونو لکبل دند پرې اخیده، خو لکبل یې د اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د هغې په خبره دا ستونزې د هغې او د هغې کشرانو خويندو او رونو د ژوند د پای په معنا ده. امینه زیاتوي
د نارینه وشوت خو ختم کی، نارینه خو ته باکل، نارینه خو واخص د ژوند بیا زار کړل، او شوزي په دې خطر په کورونا سيتي چې یو به مرګي او بل به بی عزتي په سړک په داسې بی عزت کیو. آیا په چاړه به موږ مجمرې کیږو؟ آیا موږ په وسلې به موږ مړې کیږو؟ هم د دې ناخوالو د لاسه ښځې ډېرې په کورونا سي زخپله چې دا د استاذې وظیفه، چې زما پلار به ما ته ویلي وای چې لورې د روزې استاذې ښه وظیفه نشته، په هغه کې به ستا عزت یې، په هغه کې به ستا قدر یې، په هغه کې به ستا د کورنۍ نه پکه یې. که څه زما پلار مړ سو، زه د کورنۍ سرپرست وټاکه سوم چې خپل کشران وړونه خوندې درې ځایه ورسوم، خو د بد بدغه بد بدغه نه چې دغه زموږ د افغانستان حالات موږ دغه حالاته ودرولو چې زه وظیفه پرېږدم، یعنی د بستا کورنۍ ژوند زما سره یو ځای ختم سو، یعنی خراب دې ته موږ ختمېدل وایو، ځکه چې بیا تعلیمه پاتې کیږي، بې سواده پاتې کیږي.
د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د ښځو نړیواله ورځ په 1950 کال کې نمانځل پیل کړل. په 1950 کال کې د دې ورځې لپاره د مارچ اتمه انتخاب کړه. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د دې ورځې هدف د ښځو خواریو او حقونو ته د پام اړولو ترڅنګ د هغوی لاسته راوړنې نمانځل دي. د 2021 کال موضوع یې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال د ښځو مشرتابه او د مساواتو یا برابرۍ لپاره د نجونو او ښځو د فعالیت نمانځل دي. افغان ښځو هم د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د خپلو حقونو لپاره زیاتې قربانۍ ورکړي. په دا وروستیو دوه لسیزو کې د ښځو د حق غوښتنې غږونه له هرې خوا اورېدل کېدل، او هیله کېده چې د ښځو د حقونو لپاره به نور کارونه هم وشي. خو داسې ښکاري چې د تیرو څو میاشتو ناامنیو او د فعالو ښځو په وړاندې مرګونو ګواښونو دغه هیله بیرنګه کړې ده. د افغان ښځو شبکې د حق غوښتنې برخې مسؤله فرشته فرح هم امنیتي ګواښونه د ښځو په وړاندې د خواشینۍ وړ بولي، او په نړیوالو غږ کوي چې په افغانستان کې دې د جنگ دواړه لوري سولې ته وهڅوي. هغه زیاتوي
د دې لپاره چې موږ وکولای شو چې دغه حالت د پایتکه کې یو د دې عامل هم یو عامل دا د وایلی شو چې د سولې مذاکرات په ټاپولو وتریدل، او د سولې د مذاکرات سرنوشت معلوم نه سو، او تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر سو. نو ځکه د حالت د امنیتي سبب وسو، او بل داسې موږ په نړیوالو غږ کې اوسو، دوی په دواړو خواوو فشار راوړي، او بالاخره دوی دې ته وهڅوي چې د سولې پروسه موافقه او کامیابه اوسي.
په افغانستان کې د افغانو فعالو ښځو په وړاندې اوسنۍ امنیتي وضعیت د ټولنې په ټولو وګړو اغیزه کړې ده. افغان ټولنپوه شمیم امیری وایي د ښځو مدافع ادارې دي د ښځو د اساسي حقونو لپاره کار وکړي، کنه د افغانو ښځو فعالیتونه به ورځ تر بلې تت شي. هغه زیاتوي
هر یو ښځه په افغانستان کې د ستونزو سره مخامخ ده او لاسو ګریوان ده. ما نه واخله تر ټولو که یو د کور ښځه وي یا د دفتر مېرمنه وي، ښځه ته په فیصله کې د هغې د جوان په فیصله کې د جوان په برخه کې د هغې فیصله بل څوک کوي. باید د ښځو دپاره کار وکړلی شي، د ښځو د مېرمنو جوند دپاره خوندیتوب پالیسي پلانونه جوړ کړی شي، او که همداسې یو تمثیلي ورځې ولمانځل شي نو څه فکر کومه ښځه به تر اوسه چې د تمبو شاته ناسته وه او د تمبو شاته ناستې دي، فکر کوم دا به همیشه همداسې وي.
اوس به د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر افغانو فعالو مېرمنو خبرې او پیغامونه واورو.
نجیبه فایز هلمندی یم، د هلمند ولایت د لشکرګاه د شهر څخه خبري کوم. اتم د مارچ ماته یو خاص ورځ ده، ځکه په اتم د مارچ اقلا د شوزو اواز په ملی او بین المللي سطحه اوریدل کیږي.
تمر نیازه ما د هلمند ولایت څخه انسان په یو حالت کې نه تغییر او تحول سته، مونږ باید استقامت ولرو چې مونږ د خزو د حقوق فعالان یو، او نن مونږ خپل شاتکی ګو، نن مونږ خپل قربانی ته آماده نه یو، نو څنګه توقع وکړو چې بدلون براشي؟
رشته شکیبیم د کابل ولایت اوسیدونکی. موږ شزی باید اتحاد ولرو، یو بل ته لاس ورکو، کار وکړو، زحمت وباسو، د یو بل سره مینه ولرو، پرې نږدو چې زموږ ګریوان بل څوک راوګنډي.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې او د یو خصوصي خونیز مرکز د مشري او خونکې نفیسا دانش مرکه او ورچی وای د خزو د حقونو پر ځای کولو لپاره باید په هیواد کې تعلیمی مرکزونه زیات شي. اغلی دانش په دا ورسته کې ډیر شمیر فعال افغان میرمنې د امنیتي ګواښونو لکه بلد دند او د هیواد پرې خودو تړ شوی. آیا افغان دولت او د خزو مدافع ادارې به وکولی شي چې دغه ویر را کمه او افغان خزو ته د فعال پاتې کېدو روحیه ورکړي؟
لومړی څوک چې میدان ته راوځي مبارزه کوي په هغه مملکت کې چې هلته څو لسیزې جګړې وي، هلته نامنی وه، د خلکو فکرونه یوازې په جګړو کې یعنی داسې شوي دي چې منزل شوي دي. په هغه سې مملکت کې د مبارزې لپاره چې کله میدان ته راوځي نو د سر په بدله به راوځي. مبارزه هغه ته ویل کېږي چې د جنګ په وخت کې، د نامنۍ په وخت کې، د ګواښ په وخت کې ته په میدان کې اوسېږي، د ته نو مبارزه ویل کېږي. دا نه چې کله ګواښ درته مخ شو نو ته وطن پریږدي او بیا ولاړ شي یا له دندې نه ګوښه شي. هغلته باید مبارزه وکړي تر څو ته له سختې سره مخ شي او اساني لاسته راوړي. نو زما په اند هغه میرمنې چې بهر ته ځي اوله هغه اوس هم کار نه کوي، خو د دولت مکلفیت هم باید دلته څرګند شي چې کله یو څوک مبارزې ته راوځي نو دولت اړینه ده چې دو ته سمه زمینه مساعد کړي، د دو هغه کم امنیتي وسایل چې دي دو ته آماده کړي او امنیتي ونیسي. نو دلته دولت هم یعنی مکلفیتونه لري، باید د دو ځان مالا پاملرنه وکي.
او په پای کې کډاره ته وایاس چې ولې زیات شمیر افغان فعال میرمنې د افغان دولت هڅې د خزو د حقونو د بنیادی کولو په برخه کې نستای او دوی ته د قناعت وړ نه دي.
افغان میرمنې چې ځنې واقعا فعال دي، واقعتي هغه د میرمنو لپاره کار کوي، د میرمنو حقوق په نظر کې نیسي، د دولت کمې هڅې چې تر سره شوي دي ولې نستای؟ دولت ځنې سمبولیز کارونه کړي دي چې هغه مثلا سمبول د خزو په نوم باندې په چوکیګانو باندې کې نوري، یا هم رسنۍ کې زور ورکړی وي چې فلان موږ د غزای ته رسولی دی، یا د خزو فیصدي مو دومره ټاکړې ده په دولت کې. دا ټول کارونه سمبولیز دي، یعنی د خزو لپاره بنیادی کارونه نه دي شوي. نو همدې په خاطر باندې ځینې میرمنې چې واقعا د خزو د حقوقو غوښتونکې دي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړي دي او انساني حقوق دي، د حقوق په خاطر باندې بنیادی کارونه نه دي شوي، نو د ستایلو ځای نه پاتې کېږي تر څو موږ وسایو. څومره کلونه د خزو لپاره پروژې راغلي، څومره کارونه وشول، دوی خپل جیبونه په یوازې ډک کړل، یوازې خپل شخصي کارونه وکړل، نو د ساين ور ځای په کنه د پاتې چې فعال میرمنې هغه وستي. زما په اند دولت باید ډیر زیات او بنیادی کارونه د خزو لپاره وکړي تر څو همدا د یوې جامع نیم پای کار د باید د دې په حقوقو کې لا هم زیاته پاملرنه وشي تر څو چې یو سالمه ټولنه وروزل شي.
د ازادي رادیو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د مارچ اتمی یا د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
سلامونه کور کلی ته خراغ لاست. آیا تاسو د خپل سیمې د سمسورتیا په خاطر نیالګي کینوئ؟ د نیالګیو کینول طبیعت ته څومره ګټور تمامېدای شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن همدا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لاخ څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. کله چې د ژمي د موسم سړه هوا او سپینه لمن لګ لګ ځان ټولوي، نو د پسرلی د موسم وږمې هر خوا ته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د ژمي یخ وهلي بوټي بیا راژوندې کېږي او د بیا ځلي ژوند تمه په ټولو موجوداتو کې را پیدا کېږي. هر څوک غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپېریال کې ژوند وکړي، او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلی د رانږدې کېدلو په مهال بوټي او نیالګي کېنوي. په همدې تړاو د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی خان محمد وایي چې دوی هر کال په خپل کلي کې نیالګي کېنوي او سږکال یې هم نیالګي اخیستي. نوموړی زیاتوي،
زه د اوس په پغمان ولسوالۍ کې د نیالو کېنولو په حالت کې یم او درګردن یې نه کېلو. د اوس د زردالو دي که د مڼو دي که هر نیال دي، سړی دغه وخت موسم ده. معمولا به پنځه لسم د هوتس کې موږ نیالونه کېنول کېده، خو اوس دا چې موسم لږ زره بل رقم راغی، واوره ونه شوه، اور هاغان نشته، نو دغه موسم د چې اوس موږ خپل نیال کینو. نو د دې ګټې دا دی چې یو خدای دا چې دغه د موږ آب هوا دغه هر ځای کې چکینو هغه بخوي، د دوړې د هر څه د جذبوي او نور دغه پاکه هوا پاکه فضا بوي، او بل غیر لغس کا دی نه نسل په خاطر باندې به هم یو سورې جوړ کړی وي، هم یو تازه میوه جوړه کړی وي. نو دا دې په خاطر باندې ډېر موثر
د نیالګیو کینولو ترڅنګ د نیالګیو پالنه هم ډیره مهمه ده، او د خسمر لپاره ډیر زیار او زحمت غواړي. د دې لپاره چې یو بوټی خیراز او زرغون وي، نو د بڼ ساتونکي ته پکار ده چې د خپل بڼ د بوټو او ونو څارنه پر وخت وکړي. د بڼ د بوټو او ونو خړوبولو او سرې ورکولو سره د ونو او نیالګیو سمه پالنه وکړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد صدیق وایي چې دوی هر کال نیالګي کینوي، خو د سیمې د خلکو شکایت لري چې سمه پالنه ترې نه کوي، نو ځکه بیا بیرته له منځه ځي.
حفاظت نه کوي، یو غوته اوبه نه ورکوي، د ماشومانو ته توصیه نه کوي، غوډي شاخونه ماته حفاظت
بخت لاری د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي. نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده، بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایی اړتیاوې هم پوره کولای شي. نو موړی زیاتوي،
خپل یک دو خپل حفاظت کوو، خپل فارمونه لرو، خپل نگهداری کړو، تنه نگهداری او به په وخت ورکو، پارو سره په وخت ورکو، قیچی کاری په وقت کړو، ماشومانو نیسات تو حفاظت کړو، تا هغه میوه ونیسي هم تنان اخري خیر ورس. خپل باغونه لرو، بسته جوړ نه منیلګې نه ډک خلک باید یو یو نیال هر جای ته جای لری او کوڅکی لار کې پارک او نیال کې دي ډیر ثواب کار ده.
همداشان کله چې د پسرلی موسم رانګ دی کیږي، د خار او بازار په هر برخه کې نیالګي پلورل کیږي. د کابل په دریم پروان کې د نیالګي یو پلورونکو محمد ایمل وای چې خلک ډیره لیوالتیا د نیالګي اخیستلو ته لري، او دوی هم سکهال هر رقم نیالګي بازار ته د خرڅلاو لپاره راوړي دي.
اکثرا خلک دومنه د نیالګي املوک ډیر وړي، ځکه نوې راغلي افغانستان کې د کابل کې اکثر خلک یې دي.
اقتصادی گٹ سربیرا دروا پوہن د علم لبرخی د انسان روح او دماغ تازہ او آرام ساتھی دروا پوہان پواوار شین رنگ د انسان روح ته سکون او آرام وربخی. د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د دولت کارمند حلیمه حسویسا د شنو بوټو په ګټو داسې راته غږېدلې ده.
په هر موسم کې چې ځانګړې شوې دي، ورته د تلونکي نسل لپاره یې ګټې ډېرې زیاتې دي، او همداشان د هوا د پاکوالي لپاره یې ګټې ډېرې دي. د دې تر څنګ هغه سمسورتیا چې یوې سیمې ته وربخي، هغه په روح روان باندې ډېر تاثیر کوي، او روحي لحاظه انسان خادوي. خپله شین رنګ د هر وپوهنې له لحاظه ډېر ګټور رنګ دی د انسان د روحیاتو د ښه والي لپاره. نو سمسورتیا په یوه ټولنه کې تر ټولو ډیره مفیده ده، او د دې تر څنګ چې ښایست بخي ټولنه ته، هغه مثمر ونه اوسیږي، یعنی ثمر لرونکي ونه اوسیږي، هغه هم د یو هیواد په اقتصاد پورې ډیر مفید تمامېدلی شي، یعنی کمی ولرونکي ونه اوسیږي. نو له هر اړخه زما په اند د نهال کینول یا خخبل په یوه ټولنه کې، ټولنه د خیرازۍ سمسورتیا او پاکوالي خواته بولی شي. نو فوایدی تر ټولو ډیر دي، هیڅ ډول اضرار نه لري.
د کابل خاروالۍ د سمسورتیا رئیس شیرشاه امیری وایي ګرچې د نیالګیو کېنول په رسمي ډول هر کال د هود په شلمه پیل کېږي، خو سږ کال دوی هوا ته په کتو د نیالګیو کېنول مخکې پیل کړي دي. دا چې څومره نیالګي کېنول کېږي نوموړی زیاتوي،
قربان کابل خاروالۍ د تیر کالونو په سلسله باندې سږ کال هم پلان لري چې 300 زره نیالګي په کابل ښار کې په پارکونو کې شنو ساحو کې وکړي. او همدارنګه پلان لرو چې یو لس نوي پارکونه او یوشت پارکونه چې بسازي ته ضرورت لري هغه هم په سږني کال پلان کې لرو. او موږ خپل نیالګي کېنولو پروګرامونه یو هفته مخکې کابل ښار کې شروع کړي او تر اوسه پورې هم لس زره نیالګي کرلي دي. تېر کال هم موږ هغه خلک چې علاقه لرله او موږ ته تعهد راکو چې د نیالګي کېنولو په مراقبت کې په باور کولو کې همداراز په پالنه کې موږ ته وعده راکړې وه هغې ته نیالګي ورکړ. اوسه کله هغه خلک چې غواړي موږ نه نیالګي واخلي د ګذر وکیلانو له ادرسه موږ ته راځي، بیا موږ ورته نیالګي ورکوو او صحیح مشخصو چې په کوم ځای کې د نیالګیو ته ضرورت لري. او اوسه کله پلان لرو چې نیالګي عامه خلکو ته هم ورکړو، همدارنګه دولتي ادارو ته، مساجدو ته، مکاتبو ته او نورو دولتي ادارو ته چې ضرورت لري یو څه نیالګي به ورته توزیع کړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. درنو دوستانو، دا چې د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت سږ کال د سمسورتیا لپاره کوم پلانونه لري، دا د دې ورته پوښتنې مو په یو مرکه کې د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري د ځنګلونو د رئیس محمد امان امانیار څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. سکالیا یو زر سلور سوم کال ته د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت څه پلان لري چې څومره نیالګي به د خیر بازار ته ارزه کوي؟
په دې حساب باندې موږ د کرنې او بولګولو وزارت په پلان کې لري په سوال سوم کال کې په مجبور کې 2,300,000 نیالګي قابل د توزیع په صاحب د البته په غیر دولتي عامه او صاحب کوشنه کمربندونو کې مطابق طرز عمل لري. او بر علاوه دې چې موږ په مؤسسات د همکارو د خانه د پوریدال د سکتور د خصوصي د خانه هغه غیر میولرین کې نیالګي چې په مجموع کې روزل شوي دي لریشت میلیون نیالګي دا چې د کرنې او بولګولو وزارت د خپل پلان په اساس باندې د احیا د ځنګلونو په ارتباط باندې کار کوي او په ارتباط د کمربندونو او ادارات دولتي ته مطابق د طرزالعمل توضیح کوي. او همچنان مؤسسات په بدل د قیمت البته مطابق د مقررات خپل دید خپل نیالګي درته درک کوي. یعنی په مجموع کې که د سکتور خصوصي او د دولت د احیا او اهداف د تولیدي نیالګي محاسبه وکړو دا ارقام که دغه کوس 3.5 میلیون ساحه نیالګي تولید شوي دي سکالي او روزل شوي دي او روزل کیږي او په ساعتو کې کېنول کیږي.
مننه کور ودان، په کوم وخت کې نیالګي کېنول پیل کیږي او څه وخت ختميږي؟ امانیار صاحب،
یو پسلنی دي یو خزاني برنامه لري چې د پسلنی پروګرام کې چې اول نه د دلوي را شروع شوي دي په ګرمسیر ساعتو کې تر 15 د هوت پورې دا ادامه پیدا کوي. چې د سرسیر ساعتو کې د اول د هوت 15 د حمله پورې دا برنامه ادامه پیدا کوي.
هدف د نیالګي د کېنولو یا د غرزه کولو سره ستاسو په نظر
نمنګه هدف تر پکل کې د احیا او ساتنه د او مصنوعي ځنګلونو تنظیم ده او بخوړو د کمربندونو شنه کمربندونو د پښکارونو کې جوړول دي اگر روان ریګونو جلوګیری د پښتو دولتو کې همدغه څه هدف ده کلی زمنګه همدغه مسائل دي چې د چاپیریال ساتنه شوالای او د آلودگی د هوا نه مخنیوی همدغه سی خپل منستر اورل او د طبیعي منابع او اوبو زیاتوالی او زمينه د کاریابی خلکو ته جوړول د هدف کلی د منګه د برنامه د نیالګي د روزلو په ارتباط باندې
ډیره مننه کوم. په پای کې د کورنۍ نه څه غوښتل لري چې د سمره ونده واخلي او په نیالګي کې نولو کې څنګه ونده واخلي او څنګه ساتنه دی وکړي؟
نیالګي روزل هم ډیر سخت کار دی په حقیقت کې او دهقان زحمت را باسي او دولت زحمت را باسي چې دا تولیدي روزل د خلکو په ارتباط باندې چې ساتنه د خلکو باندې شي هغه باید روزي د سروي نه راوساتي اندغه سي د اوبو لګونې لپاره د دې ته ضرورت دي چې د شخص او پلانونه له جوړ کی نو په مجموع کې دا موږ پیغام په ټول خلکو ته داده چې اندغه نیازګي او ساتنه دا یو مهمه ونډه د خلکو ده چې د خلکو د خانه تر سره نیال به توجیه شي خو دغه ایمانی او وجدانی وظیفه او صدقه جاریه ده آینده نسلونو لپاره حساب ستیا په خاطر باندې اقدام راقبتي
ډیره مننه کامانیار صاحب کور ودان
تاسو نه مننه
درنو وريدونکو دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولري
بہجرا پاتی شي نبا جمعت پاتشی داک شالو زپلے داک شالو زپلے خاربہ